یو ډله غواړي په خپل خوخه حکومت وکړي او د قدرت چاري په لاس کې واخلي.
ستنګ زاسب دا پښتون التازي هم کو
بس کې د لشي او ډيري خبرې کې د لشي یعنی دا د سټیشن دي چې ساري په ټول جملو او کلمو یې وړه خبرونه کې راټول کړی شي.
مننه ستنګ زاسب لتاسي هم دا پښتون کو چې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغیز په ځوانانو څو
افغانستان لپاره ډېرې خراب شپې ورځې په دې وخت کې بالخصوص ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی و تحصیل کړی و دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سخت شپې ورځې وې. یو غټ تعداد د دغه ځوانانو تحصیل کړی و د افغانستان ووتل او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ورور اشاره وکړه ټول هغه مو تاسو تازه په پښو درېدلي نهادونه ونړېدل او افغانستان یو قرن بېرته شاته لاړ.
مهرباني دوام ورکړئ.
نو هغه ځوانان چې د افغانستان ووتل مهاجر شول دا هغه ځوانان چې د افغانستان د حکومت هغه پخوانی حکومت هغه کاري ماشین مخته و نو په دې باندې د افغانستان حکومت شل کاله سرمایه گذاري کړې وه چې دا یوه ډېره لویه فاجعه ده د افغانستان لپاره. او هغه ځوانان چې هلته افغانستان کې پاتې دي هغه هغوی خپل کارونه او خپل دندې لاسه ورکړي دي. متاسفانه د مونږ د یو څه د یو نظم او یو سیستم او یو ډسپلین سره په افغانستان کې عادت شوي وو همغه نظم او هغه حد اقلي نظم او ډسپلین د افغانستان نه لاړ مخکې د تنکیو ځوانانو او د ماشومانو الګو دغه وه چې درس وایي د درس د ذریعې نه بیا یو دولتي منصب کې مقرر شي او یا هم یوه دنده پیدا کړي. اما دغه شی اوس تغیر شوی اوس د نویو تنکیو ځوانانو الګو دغه ده چې د ټوپک او د زور د لارې منصب ترلاسه کړي یا پیسې پیدا کړي. د کلیو د بانډو هغه ځوانان چې درسونه نه وویلي تعلیمونه نه وکړي البته ټول نه دم په هغه تعداد چې په امارات سره یو ځای دي هغه راغلل د هغه کسانو ځایونه ونیول چې هغوی مخترع کړی وي لیسانسونه یې درلودل یا عمر یې ټول درس ویلی او تجربې یې درلودې د افغانستان دننه درس ویلی او د افغانستان د باندې بهرنیو هیوادو کې مخترع او دکتورا او لیسانسونه کړي وو د هغه ځایونه ونیول. دا یو خراب فرهنګ او یو خراب بنسټ په افغانستان کې بیا کېښودل شو یو خراب فرهنګ ته بیا یو کار وشو چې متاسفانه ده عواقب به افغانستان ته د افغانستان خلق ډېر خراب.
مننه اغلی عزیزی که تاسو را ته وایې د نجونو ژوند په دغو شپږو میاشتو کې څنګه وو کار زده کړې او نور هغه مسایل چې مهم دي ان په دې اړه راته وغږیږئ.
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. په دغه شپږو میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله د کورنۍ و دندې درلودې که هغه په ادارې دولتي اداراتو کې وې او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې ګڼ شمېر وې او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو البته دولتي نو انګلش میرین جونې په کورونا ناست وي او دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې وي. همداراز اوس یوه لویه اندېښنه چې د نجونو سره موجوده ده او ډېر اغېز یې د دوی په ژوند کړی، هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ور نه کړي او دوی ته به د کار زده کړو اجازه ورنه کړي. نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي، البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ، ځکه نور خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي. نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي، ډېرې اغېزې پرې واصلی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه د دوی زده کړې به څرنګه کېږي.
مننه حکمت صاحب. زموږ میلمنو دو مهمو مسلو ته اشاره وکړه، هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي او کارونه اوس نه لري، او یو هم د زده کړو مسله وه. له دې ور هاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغه ته توجه نشوه؟
السلام علیکم ټولو ملګرو ته، میلمنو ته، چې تاسو او تاسو اوریدونکو ته. زما په اړه باندې خصوصا په دغه شلو کلونو کې او بل خصوص دغه دولس کلو کې آخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و. دا تغییر ذهنیت د تحصیلي له لارې خپل موخو ته رسېدل و، ځکه موږ تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منسوبېدل، خصوصا د هند، ترکیې، چین، قزاقستان. دغه بورسونه چې منسوبېدل افغانانو ته، د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه. دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه. یعنی افغان ځوانانو په ده ځان ته موخه ټاکلې وه د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره، د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره، او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه. چې په تاسف سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه یعنی مخې ورته نیول شوی ده. دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې، ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي. اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري، وسله لري، زور لري، او داسې نور منفي مسایل. ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو خو په اکثریت نه وو. که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله، او چې هغوی 15,000 بس افغانستان ته مرسوب کړي وو، د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 18,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه. یعنی دا د دغه خپل کارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه کړی وه، یعنی هغه ته ښه لید باندې لیده چې د تحصیل له لارې ځان ورسوي ښه منصب ته، ښه عاید لپاره، ښه کاروبار لپاره. خو ناهیلی نه یو، دغه سیاسي بدلونونه راځي خو ناهیلی نه یو. انشاءالله امید لرو چې زمونږ دغه هدف چې مونږ ځان ته ټاکلی و چې د تحصیل له لارې به بېرته خپله هېواد ته، خپله ملت ته خدمت وکړو، دا به انشاءالله بېرته راشي. خو زه د دغه منفي خبرو تر څنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وکم، چې زمونږ په دغه شل کلني جنګ کې او د شل کلني حکومت کې د دواړو خواوو په جنګ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل، یو په ورانول. یعنی زمونږ افغان ځوانان پکې وژل کېدل او له منځه تلل. خو دغه مثبت ټکی ته موږ دومره ډیرو منفي ټکو کې یو مثبت ټکی ته اشاره وکړو. خو به چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زموږ د اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي تر څو هغه پخوانی سوچ چې و په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله د یو موقف ته ورسیږي خپل هغه وړتیاو څخه د وښي او حکومت د ځوانانو وړتیاو څخه استفاده وکړي. که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي دا به ډیر ښه وي.
مننه استاد حمیدی. لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه جګړه ختمه شوې ده او داسې خبرې هم کیږي چې مثال راتلونکي پسرلی ته به پوهنتونونه هم پیل شي ښوونځي به هم پیل شي او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بیرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیلې شته دي یوه رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات بنفګرا معلوم نشم خو زما په نظر دا هیلې ډېرې تتې دي. یعنې موږ نشو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. هو طالبانو د پوهنتونو استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هېواد ته راوګرځي خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان منتخب کړل او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو ودونو کې زده کړې کړې وې او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ منتخب کړل بلکې د نورو نږدې 100 تنو استادانو لیست هم غوښتي دي چې باید دا غوډه منفقې چارې هر څومره زر چې کیږي پای ته ورسیږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان ورګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شینل دپاره رسنیو کې یوه اطلاعیه نشروي چې استادان بیرته راشي. نور بیا دغه استادانو ټول اسناد منفق کوي او د ټول عمر دپاره یې پوهنتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید په یاد ولرو، یو هغه څه دی چې موږ یې په رسنیو کې اورو خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغسې یو خبره ده. یو دا خبره د طالبان وایي چې جګړه درېدلې ده، بلکې یو دا واقعیت دی جګړه نه ده درېدلې. یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د افغان پخوانیو امنیتي ځواکونو د منصبینو سره روانه ده. هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ زموږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تمویږي کی او د خلکو د افکار او ذهنونو د رڼایي سبب کیږي هغه ټارګټ کیږي زندانونو ته چول کیږي او په ډیرو ځایونو کې وژل کیږي. هر ورځ زموږ په هیواد کې یو نه یو چودنه کیږي، په جمعتونو کې کیږي، په خصوصي مجالسو کې کیږي. دا جګړه دا او دا وي د تویدل دي. په خوا جګړه روانه وه، هو ډیری ویني تویدي خو هلته یو قصه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده. هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسیږي یا هغه معلومات نه شتېږي او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګړ نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي. نو د طالبانو میډیایي حکومتداري او د هغوی عملي حکومتداري د یو بل سره توپیر لري. د پوهنتونونو د پایل مسله بیا هم زما په نظر ځکه د چرنند خوشحالۍ خبره ده چې نور نه پوهنتونونه د علمي د تولید او ترویج او تشهیر مرکزونه نه دي. اوس به پوهنتونونه هغه کار کوي چې پخوا به د وزیرستان او کوټې او د کچلاخ مدرسو کوو. اوس به زموږ په پوهنتونونو کې ځانمرګ بریدګر روزل کیږي. اوس به زموږ په پوهنتونونو کې هغه خلک روزل کیږي چې کور ته راځي د پلار سره به جنګ کوي، د مور سره به جنګ کوي، د خور ورور سره به جنګ کوي، په هغوی به د کفر فتوا.
خو استاد هغه استادان خو شته دي پوهنتونونو کې، استاد تاسو یادونه وکړه چې هغه رول په پوهنتونونه و نه لوبوي، خو سره له دې چې ډیر افغاني استادان شته دي په پوهنتونونو کې، نو هغه یې تدریس کوي.
بالکل، خبره یوازې د استادانو د شتون نه ده، خبره د میتود او تدریس ده، خبره د حاکم ذهنیت ده. هغه استاد چې پرون د علمیت خبره کوله، نن د علمیت خبره نشي کولی. مثلا تاسو څنګه په سیاسي علومو کې د جمهوری دولت او د نورو سیاسي نظریو تدریس کولی شئ؟ دا سال کې چې تاسو حاکم یوازې امارت غواړي، تاسو څنګه په ژورنالیزم کې د بیان د ازادۍ خبره کولی شئ؟ دا سال کې چې تاسو حاکم د بیان د ازادۍ مطلق مخالف دی، تاسو څنګه په اجتماعي علومو کې د جنسي برابرۍ خبره کولی شئ؟ دا سال کې چې تاسو حاکم په جنسي برابرۍ باور نه لري، تاسو څنګه په حقوق کې د بشري حقوقو خبره کولی شئ؟ دا سال کې چې تاسو حاکم په بشري حقوقو باور نه لري، تاسو څنګه په ساينس کې د ساينس خبره کولی شئ؟ دا سال کې چې تاسو حاکم ساينس کوپر ګڼي، مطلب کوپر ګڼي، تاسو څنګه په ټیکنالوژي کې د ټیکنالوژي د پرمختګ خبره کولی شئ؟ په دا سال کې چې تاسو حاکم د ټیکنالوژي مخالف دی، او د خلکو دا کله وای چې موبایل باندې ګرځي، کله ورته د کمرې ولا باندې ګرځي، کله وای چې دا ویب سایت او هغه ویب سایت باندې ګوري. همدغه څه سل در نورې خبرې دي. دوی یوازې کارمندان غواړي چې دوی د پاره تولید شي، او هغه کارمندان د طالبانو ذهنیت ولري. موږ په خو یو کریډیټ اسلامي ثقافت په نوم دلو چاغه کې د دایشانو مربوط استادانو درس ورکاو، موږ په ډبل کریډیټ لرو چې دایشانو طالبانو دواړه درس ورکوي. هغه څه چې په پانسون نه فارغي کې د مدرسې د طالب نو زیات افراطی وی او زیات بده ترغری ذهن ته کار کوي.
مننه. البته زموږ ډیرو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې پاړه نظرونه غوښتو، نو تقریبا 900 کمنټونه شوې دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي، او په دې خوشحالي ښکاره کړي چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کیږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزی لیکلی، خوشاله یو ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانیږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلی، حالات مثبت طرف ته روان دي، ځکه چې په هنتونونو مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړنی کارونه وو. خو ډیر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړي او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفي تاثیر کړي. موږ به څه داسې کمنټونه هم ول او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغه ځینې غوښتنې کړي دي. نو دا چې ډیر زیاتی یو څه به اوس ولولو، یو څه په خبرونه کې ورسته ولولو. توحید سالارزی لیکلی، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي. کوم ځوانان چې په دندو هغه هم لاړل او وطن پرې خودو ته اړ شول، او ډیر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلی، طالبان هغو کسان ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستي، و خود نور ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي، او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته په کار ده چې ولس په ځان راټول کړي او د نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپل یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم. پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای، ما دلته څه کول؟ همدا ډول نصرت الله مسعودی لیکلی، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته. په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ چې د دې هیواد نه یو. امیر صافی لیکلی، د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه. د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم، اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی. فعلاً کار روزګار نشته، او څه مو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو، هغه له منځه تللي. همدا ډول طارق کوچی لیکلی، حالات لکه دی خو د مغزو تیښته ښه پراخه روانه. د ډیر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوي وو د کانکور په ازموینو کې، درېیمه برخه شاګردان له هیواده وتلي دي، او حتی د اخري او درېیم کال محصلین هم تللي دي. سخی ستانگزی لیکلی دی، زندگی مو ټوله د وطن او ملت ته خدمت لپاره تیره کړه، ولی په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تیرې شوې چې په ما او ملت ډېرې سختې تیریږي. نه وظیفه شته، نه کار شته، نه روز مزدوري. حیران د الله دربار ته پاتې یو. کریم نوري لیکلی، تر ټولو سخت حالت سره مخ یم، ولی چې موږ په تیر نظام کې دنده درلوده، حربي ښوونځی مو ولوسته، اوس مو اسناد ناچله شول. طالبان هم وظیفه نه راکوي، زموږ ارمانونه له خاورو سره خاورې شول، موږ خو هیڅ ګناه نه ده کړې. محمد الله عمرخی لیکلی، ډېر بد حالت راغلی، له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي. که دا لړۍ دوام وکړي، هیواد به له سخت ناورین سره مخ شي. موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. البته نظرونه نور ډېر هم شته دي چې وروسته به یې ولولو، ستانګزای صاحب دغه کوم خبرې یا دغه کوم کمنټونه چې زموږ اوریدونکو را سره شریک کړل په دې اړه ستاسو تفسیر څه ده؟ یعنی ولې وضعیت دغه سی یو خواته لاړ چې دغه سی یو فضا رامنځته شو چې ډیر ځوانان پکې په کور کې ناستل یا په استلال لاړل مجبور شول چې وطن پرېږدي؟
د دوستانو ډیر ښه نظرونه ورکړي او ښه تفسیرې کړي. ډاکټر سره موافق یم بخصوص په دې برخه کې چې د افغانستان د اقتصادي گردش سیستم د نړیدو سره دوی اکثره بې وظیفو شول یا که شخصي کاروبارونه درلودل هغه هم مدریدل. نو د تر څنګ صحي امکانات په هغه شان چې مخکې وو صحي سکتوري موږ تاسو سقوط شو هغه اوس نشته. او دغې ټول نه مهمه خبر ده هغه ما افغان ځوانان خپل امیدونه له لاسه ورکړل. مست خو دا و که بیکاره به مو خو لسانس به تحصیل کړی وو یا به تحصیل په دوران کې هغه به فکر کوو زه به د پوهنتونه فارغ شم یا به یو انجیو سره یا به د حکومت سره کار شو که موس متاسفانه دغه ټول امیدونه یې له لاسه ورکړي. همدغه سبب به تاسو ګورئ چې د افغانستان تقریبا اکثریت ځوانان په دې کوشش کې دي د افغانستان نه ووځي، نور خپل ځای په افغانستان کې نه ویني، نور خپل آینده په افغانستان کې نه ویني. دا یوه ډېره لویه فاجعه او ډېره غټه بدبختي ده د افغانستان لپاره. نو دې تر څنګ هېواد صاحب د امارات د چارواکو عقده او کینه د هغو ځوانانو سره چې تحصیل یې کړی دا هم د دې سبب شوی چې خلک د افغانستان نه یا د حکومت نه ناامید شي. تاسو ته به یاد دي چې د تحصیلاتو وزیر د طالبانو د تحصیلاتو سرپرست وزیر دا خبره وکړه چې هغه کسانو چې پخوانی نظام کې تحصیل کړی هغه د غرب تر فکری نفوذ لاندې راغلي. همداسي یو څه خبرې وکړه. دا ډېر لوی توهین و هغه کسان چې درسونه ویلي. همدغه موږ تاسو چې د اوس په لیک ولوست باندې پیږو دغه ټول د همدغې جمهوریت برکت و. موږ دغه نه شو یادولی چې جمهوریت کې ناخواله نه وي، منفي پوینټونه نه وو، اما دغه خدمت موږ تاسو ته کړی. مخکې د جمهوریت نه تاسو د افغانستان د سیوا د افغانستان د وګړو د سواد کچه وګورئ، وروسته له جمهوریت تاسو د افغانستان د خلکو د سواد کچه وګورئ، څومره فرق یې کړی. ډېر یو غټ نسل وروزل شو. موږ په کابل کې یو وخت په یو پروګرام باندې کار کوو، تخمینی اټکل مو کو حساب مو کو تقریبا 15 میلیونه نفوس د افغان 15 میلیونه دغه نوی نسل ځوانان وو چې دوی تحصیل کړی وو. نو دغه دوی دغه سي اوغده او دغه سي کینه او دغه سي بیانات او خبرې دا همدغه ټول تحصیل کرده قشر ته او نوي نسل ته دا توهین و. د دغه ټولو سبب به دغه شي چې خلک به یا د افغانستان وځي یا به که هلته پاتې کېږي په دې فکر کې به وي چې څه رقم هغې خلکو سره فکري جګړه وکړي.
مننه آغلی عزیزی که تاسو را ته وایي چې څه غواړئ. یعنی شپږ میاشتې تیرې شوې، شپږ میاشتې یعنی نیمایي کال لاړ، خو په راتلونکي کې ستاسو غوښتنې څه دي؟ څه باید وشي د نجونو لپاره چې دوی زده کړې وکړي، دوی دندې ولري او بالاخره دوی یو داسې ژوند ولري چې خوشحاله او راحته وي پکې؟
لکه څنګه چې په تېر حکومت یا جمهوریت کې ځوانانو ته ډېره پاملرنه شوې وه، تر ډېره فوکس په ځوانانو باندې و چې د دوی د دوی لپاره کار وکړي، د دوی د استعدادونو نه ګټه واخلي او دوی ته دوی ته هغه خپل مقام او ځای د داخل د هېواد او د حکومت په چوکاټ کې وښایي. همداسې زموږ هیله له اوسني حکومت هم دا ده چې د ښځینهو تعلیم په اړوند، د ښځینهو د کار په اړوند خپل دریځ روښانه کړي او دا نجونې او ښځینه په دې باندې ډاډه کړي چې ستاسو حقوق به دلته نه ضایع کېږي، تاسو به دلته زده کړې کوئ، تاسو ته به کاري فرصتونه برابرېږي. او باید په ټوله کې هغه کړنې چې د حکومت لپاره لازمې دي چې په داخل د هېواد کې ځوانانو بالخصوص ښځینه او ته وړاندې کړي، ټول هغه کړنو باندې باید دوی لاس پورې کړي او باید ښځینهو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دلته ستاسو ژوند هم خوندي دی، دلته ستاسو د تعلیم حق هم خوندي دی، تاسو به ترې برخمن کېږئ، دلته ستاسو د کار حق هم خوندي دی، تاسو به خپلو کارونو ته ځئ او په دې هېواد کې او په دې حکومتي چوکاټ کې به تاسو ته ځای هم درکول کېږي.
حکمت صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې امنیت راغلی څه باید وشي، البته نورو میلمنو بیا ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې په دغو برخو کې ستونزې شته، خو په دغو شپږو میاشتو کې چې څه وشول د طالبانو حکومت له دې څه درس اخیستلی شي چې هغو مسایلو ته باید دوی په راتلونکي کې پام وکړي؟
که چې ما ونه ویل چې امنیت راغلی خو چې جګړه ختمه شوې ده، بیا هم داسې نه چې په سلو کې په یو جنګپلي هېواد کې چې 2 کاله په جنګ کې روان ده جګړه په سملاسي توګه نه ختمېږي، که شاید جګړه هرې کونج د هېواد کې ووسي، خو په هغه کچه چې پخوانی نظام کې روانه وه جنګ روان وه چې جنګ اصلي عملي نه د اوسني واکمنان دي، یعنی هغه په هغه کچه اوس جګړه روانه نه ده، خووس واقعیت ته ووایو چې دغه دوی خوس واکمنان دي، خووس موږ ته تعامل د دوی سره په کار ده، ځکه چې اوس د دغه دوی د لاس لاندې که موږ په اټکلي حساب وکړو تقریبا څه باندې د 20 میلیونو څخه پورته د افغان ملت ځوانان تشکیلي، نو که موږ ټول خو نه دي وتلي، ټول خو په افغانستان کې اکثریت په افغانستان کې پاتې دي، نو دغه ځوانانو لپاره دغه د حکومت لپاره یې په کار ده چې دغه ځوانانو دغه افغان ځوانان چې دننه پاتې دي دغه کدري او هغه پوه کسانو څخه استفاده وشي، ځکه چې دوی په تنهایی یعنی په یوازیتوب سره نشي کولی چې دغه دولتي ماشین دوی وچلوي، ځکه دوی ټول د یوې طبقې دي، یعنی هغه دیني عالمان دي یا ملایان دي، دوی نشي کولی چې هغه ټول سیستم د یو دولت وڅرخي، دوی مجبور دي چې د افغان ځوانانو څخه دغه تحصیلي ظرفیتونو څخه استفاده وکړه او دوی دوی نه کار واخلي، خو دا لکه وړاندیز ده ځکه چې تر اوسه یې کار نه ده اخیستی، یوازې په صحي سکتور کې د پخواني نظام کارکوونکو څخه استفاده کړې ده، خو نظامي و تحصیلي سیستم کې اکثره یې له دندې ګوښه کړي دي، څرنګه چې حمیدي صاحب وویل ډېری ځوان استادان چې په کابل پوهنتون کې یوازې زه په ژورنالیزم پوهنځي کې چې زه پېژنم ډېری ځوان استادان ډېری نوي چې نوي سند لرونکي چې د بهر څخه سند راوستلي د ماستري او دکتورا هغوی هېواد پرېښی ده، خو دغه طالب اوس یعنی طالبان ته څه په کار ده چې باید وکړي، یعنی دغه دوی ته باید داسې یو زمینه برابره کړي، دغه دوی ته باید فرصت برابر شي، دوی زړه لاسته راوړل شي، دوی ته داسې یو ډاډ ورکول شي چې تاسو کولی شئ هغه پخوا په څېر خپله کار ته دوام ورکړي، تر څو دغه لړۍ چې د خلکو د افغان ځوانانو په ذهنیت کې پیدا شوې وه چې د تحصیل له لارې ځان یو چیرې ورسوي، تحصیل له لارې بېرته د خدمت مجوګه شیخ خپل ملت دغه ذهنیت د افغانانو له ذهنه ورک نشي، یعنی زما هدف دا ده چې دغه ذهنیت باید وساتل شي، ګنې د ذهنیت په دغه تحول سره څنګه وران شي، څنګه چې په اکثریت توګه دا وران شي، هم په ټولنیز ډول هم په سیاسي ډول هم په اقتصادي په تحصیلي هر لوري باندې ښه منفي اغېزه یې وکړه، ډېره بده منفي اغېزه یې وکړه، خو موږ ته په کار ده چې دا طالبانو ته ووایو او طالبانو باندې فشار راوړو چې اوس که تاسو حکومت یا چې ټول حکومت خو په ملایانو مخ ته نه ځي، تاسو مجبور یاستئ چې د حکومت د ماشین د ګرځولو لپاره یعنی تحصیلي کادرونو څخه استفاده وکړئ. یو هیله بښونکی خبر چې ما هغه ورځې ولوسته د ریل پټلۍ اداره وه، چې هغه ریل پټلۍ اداره چې وه ده د شبګیر په نوم یو افغان ځوان ډېر پوه ځوان لخوا اداره کېده، چې اوس هغه وطن پرېښی، خو دغه اداره د طالبانو لخوا په خپلواکه توګه وساتل شوه، د دې اکثره کارمندان ځوانانو چې له پخواني حکومت لخوا ټاکل هلته ګمارل شوي وو او دغه اداره یې مخته یوړله، خو که توب اوس شو چې دغه اداره خپلواکه بېرته اعلان شوه، هغه پخواني کارمندان هغه څنڅې چې افغانستان کې پاتې وي هغوی دغه اداره د ادارې کارونه یې پر مخ بي، یعنی دغه یو څنڅه امیدواري شته سناڅه امیدواری شته چې هغه خوانی کډونو څخه به استفاده وشي او زمنګ غوښتنه هم داره د طالبان څخه چې دغه وینده هغه خوانی کسان چې اوس لډار نه وزي لکوره یا لډار بیرون وتلی د هیواد د دوی ته ډاډ ورکړل شي چې دوی به تر شي هیواد ته یا پرته له کورونو وزي راشي خپل ادارو ته دفترو ته دوی ته به تر زمينه برابر شي چې کار وکړي.
استاد حمیدی حکمت سے بھی ادوان وکړه چې ځوانان باید له اوسنی حکومت سره تعامل وکړي څه ډول تعامل
ګوره یو خبره چې دا تقریبا دو کال رئیس کته پورته کیږي دا چې مشارکتی حکومت دی جوړ شي نه پوهېږم خلکو ته د حکومت کې ونډه ورکړل شي که موږ د مشارکتي حکومت تفسیر دا اخلو چې د مختلفو رشتو یا د مختلفو ولایتونو خلک دی یوازې په دولتي بستونو مقرر شي دا مشارکتي حکومت نه دی دا یو څو تنه دي چې تاسو یې اخلي د خپلو ګټو دپاره استفاده کوئ. مشارکتي حکومت هغه دی چې تاسو د ټول ملت دپاره مساوي زمینه مساعده کې چې په حکومت کې د مشارکت مساوي حقوق ولري او دغه کار یوازې د خبات دلاره کی په بل هیڅ طریقه باندې تاسو نشئ کولای ټول خلکو ته په حکومت کې د مشارکت احساس ورکړي. تاسو کولای شئ مثلا د هغ قوم د مجلس کسان وټاکئ وزارتونه شئ خو دا به هم د افرادو ګټي وي دا به هم د افرادو لپاره کوي خو تاسو کولای شئ چې داسې انتخاباتي سیستم جوړ کړئ داسې رقابتي سیستم جوړ کړئ چې هغه رقابتي سیستم لارې ټول خلک په مساوي توګه وکولای شي حد جیسا جمهوریت نیولې بیا تر ډېر وړه بس ته پورې هر بس لپاره رقابت وکړي او د 600 سالري په اساس هغه رقابت د لارې هغه بس تر لاسه کی بیا هر کس ته کړی چې ځم په دې دولت کې نو د تعامل او زمي لار ادا د ټول خلکو ته په مساوي سره وکړل شي ټول د مساوي انسان هر افغان انسان د یو بل څخه هیڅ برتري ونه لري او ټول قدرت ته د رسیدو او قدرت کې د مشارکت مساوي چانس ولري چې د انتخابات لاره ده او خځې او نر ټول د انسانانو په سترګو وکتل شي نه دا چې نارینه د ټول دولتي بستونه واخلي او خځې ته د ګنا وسیلې په سترګو وکتل شي دا د ورته تورې پردې او ټکول شي په ادارو کې دا د اوش په دې اداره کې کار وکړي شي په دې کول شي موږ په شپخانه کې ورته ضرورت لرو نو خځې به کار کوي او په د تجارت وزارت په دوه کلاس کارو وزارت یو البته خځه کارونه کې پرادویته نجوم کې باید خځه کارونه کې دغه فکر غلط دی دغه طریقه چې تاسو د خلکو ترمنځ انچاس قیل کېږي دا چې مولا کول شي یا مولا دیندار دی هغه فساد نه کوي او نور ټول خلک فاسد دي دغه فکر غلط دی یا دا چې مولا حق لري چې باید د رهبری شورا غړي وي یا د مؤمنین یا له کوم بل کار وي او نور خلک نشي کولای دغه طریقه غلط ده چې نه دی وکولای شي قاضي وي او خځې دی ونه کولای شي چې قاضي وي دغه فکر غلط دی نو د دې لپاره باید ټول د اساسي قانون له مخې د ټول انسانانو د هر افغان انسان اساسي حقوق باید وپیژندل شي او هغه ورته د هغه د عملي کېدو لپاره زمينه مساعده شي د انتخاباتو او د آزادو رقابتونو د لپاره کوم چې په ټوله نړۍ کې پیژندل شي او منل شي دي موږ نور د هاجر په زمانه کې ژوند نه کوو موږ په منځنۍ پیړۍ کې ژوند نه کوو موږ په یوه څو پیړۍ کې ژوند کوو موږ د ټوله دنیا دولتونه ګورو موږ په ټوله دنیا کې سیستمونه ګورو دغه استدلال دلته بیا استدلال کوي چې هغه بیل نړۍ د موږ بیل نړۍ بالکل بیل نړۍ نه هغه موږ په شان انسانان دي هغه موږ په شان جامع لري موږ په فرهنګ کې مسائل لرو هغه خپل فرهنګ وساتو نور د سیاست او د قدرت د ویش خبره چې راځي دا د ټوله انسان نن د پاره په ټول نړۍ کې د مسوی او سم طریقې تلل شي نور کده دین بغیر موږ هر ډول استدلال کوو چې د ملیونونو ځوانانو توظیفي ورکې بیا د ملیونونو نور پاتې کې دا خو سر څه کوي او که یا مثلا د هر قوم څخه خلاص لسنه پر شلسل د پر راخلي وزارتونو او ریاستونو ورکوي د ملیونونو نور پاتې کې دا خو سر څه کوي دا ټول استدلالونه گمراه کوونکي دي دا ټول غلط دي د انتخاباتو نه کم او د مساوي مشارکت نه کم بل هیڅ شی زموږ مشکل نشي حل کولای بلکې موږ یو قوي کورنۍ جګړې خواته بیايي تاسو به وګورئ پرتلونکي په سرلیک کې سردوو جبهې اعلانې کی او لارې کندکونه جوړېږي موږ دي ډېر بدرنګي او وحشتناکې جګړې خواته روان دي او طالبان کا دغه مسله نه درک کوي او یا نه غواړي چې درک کړي دا ورته ډېر ګران پرېږدي.
مننه د خبرونې په دې برخه کې به څو نور هغه نظرونه هم ولولو چې موږ اوریدونکو را سره شریک کړي دي. حیات ځازی لیکلي 28 کسان مو د کورغړي دي، لوی او واړه 15 ورونه یو په جمهوریت کې مدرې کسانو دندې درلودې چې هغه ماش باندې مګزاره کوله، خو د طالبانو پراتک سره ټول بیکاره یو، اقتصاد مو صفر دی، کار روزګار نشته، او به منو چې مرګ ژوبله نشته او تهدیدونه هم نشته، خو اقتصادي ناخوالې بیخي ډېرې دي. باید اوسنی حکومت یو پروګرام جوړ کړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. شیرولی شیر لیکلی دی، ځوان مسلکي کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي ترڅو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید ورو ورو د پوهې او زده کړو په ذهنیت بدل شي. پوهنتونونه او ښوونځي باید بند نه شي. همدا ډول اسدالله مینپال لیکلي، افغان ځوانان له طالبانو هیله لري چې خپل سری وسلوال او په خپل سر دې محکمې بندې کړي ترڅو زموږ وطنوال له نورو هیوادونو را وګرځي. زه باور لرم که طالبان قانوني او مسلکي چلند وکړي، هغه افغان وګړي چې خارج کې دي هغوی به ټول راستانه شي. جنگ به د همیش لپاره ورک او دایمي سوله به قایمه شي. ابراهیم رضوان افغان لیکلي، زه یو قراردادي ښوونکی وم، دنده مې پای ته ورسېده، 15,500 افغانۍ معاش مې و، گزاره مې پرې کوله، اوس بې له دندې ژوند کې زیاتې ستونزې ګالم، دنده نشم پیدا کولی، بچی مې مریض دی، د علاج لپاره یې ناتوانه یم. الله دې زما او زما د هیوادوالو مل شي. اکبر جان ځازي لیکلي، نهارې کېنولي و، پخوا مې 14,000 افغانۍ معاش و، اوس سوالونه کوو، ډېر څه مې زړه ویل غواړي. خو قاري خدای نور کوټوال لیکلي، د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرول او ګمارنې باید مسلکي شي. د روابطو خبره چې په ضوابطو بدله نه شي، د وطن جوړېدل مو هېڅ امکان نه لري. که تېرو ناکامو حکومتونو ته ځیر شو، د هغوی تقرر هم په روابطو و. که دا مسله دوام وکړي نو ځان ته یو مشکل دی. غریب الرحمن مشال لیکلي، ډېر څه مو په تېرو شپږو میاشتو کې زده کړل، ژوند د کړاو سره مل و، خو ناهیلي نه یو. خیرالله عالم لیکلي، که طالبان غواړي چې وطن او خلکو ته خدمت وکړي نو د انجینر او ډاکټر پر ځای د نظامي کس نه انتخابوي. حکمت الله له میدان وردګو څخه لیکلي، د طالبانو د حکومت په راتلو سره زموږ ټولې هیلې او ارمانونه له خاورو سره خاورې شول. که نه ما نه په هغه نظام کې وظیفه درلوده او نه هم په اوسني نظام کې وظیفه پیدا کولای شم، حال دا چې زه خپله لیسانس یم. احمد میر اوریاخی لیکلي، د کار زمینه باید ځوانانو ته برابر شي ترڅو پردیو ته احتیاج نه سي. طالب مشران چې څه وایي، کشران باید ورباندې عمل وکړي چې اوس یې نه کوي. نوموړي همدا ډول لیکلي دي چې هیله کوو چې دغه مشکلات چې نن سبا ځوانانو سره مخ دي حل شي. زبیر خان لیکلي دي، د ځوانانو سره بغیر له ناسم چلند نور هیڅ نه دي شوي. په خلکو کې یو ډول ویره او چوپتیا خپره ده. ډلې ځوانان بیکاره شولان، ماسټر ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې څه ډول له هېواده ووځي. هیڅوک خپل غږ نه شي پورته کولی. دا د زبیر خان نظر. و کامران مشال لیکلي، دندې مو له لاسه ورکړي، اوس دندې نشته، حیران یو څه وکړو، بهر ته د تللو پیسې هم نه دي را پاتې. د موسسې کوم بسته چې شارټ لیست شو، شل نور شارټ لیست شوي هم وي، چې د یو کس د کامیابېدو چانس صرف 15% وي. او ضیاءالحق ولي لیکلي، ما به ډېر څه ویلي وای، خو که څه مې ویل سبا یې راڅخه پوښتنه کېږي، نو ځکه ځان محفوظ نه ګڼم. خو له اوسني حکومت څخه غواړم چې باید د ځوانانو په شمول ټولو ته چې څوک وړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دا ښه خبره ده چې تقریبا په ادارو کې د واسطو او په زور ګمارن یو څه کمې شوي دي. باتین شاه عبدالرحیمزي لیکلي، له سیاسي او نظامي سقوط سره انساني سقوط هم په افغانستان کې وشو، یعنې مسلکي خلک له هیواد څخه لاړل، فقر، غربت، بیکاري او نور څه چې وو هغه اوس موږ خپله وینو. او داود شفق لیکلي دي چې زه خپله د ولسي تړون د برنامې او کارکوونکی وم، خو اوس زموږ ټول همکاران زما په شان بې دندې ګرځي، نو موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. پکار ده چې حکومت د دې مسلې غم وکړي او کار اهلي کار ته وسپاري. البته نظرونه بیخي ډېر دي، خو همدلته بسنه پرې کوو. له ټولو خپلو هغو اورېدونکو مننه چې وخت یې ورکړی او خپل نظرونه یې د خپرونې دا موضوع په اړه سره شریک کړی وو. ستانکزی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او همدا ډول د دوی د حکومت چارواکو څو ځله له هغو افغانانو غوښتي چې بهر تللي چې دوی د بیرته راشي. دوی بخښنه کړې ده، له هیچا سره هم مشکل نه لري، په کار ده چې ځوانان خپلو زده کړو او کار ته په وطن کې ادامه ورکړي. یعنی دغه خبرې د دوی لخوا شوې دي، خو په عمل کې څومره د باور فضا داسې جوړه شوې ده چې ځوانان هلته زده کړې وکړي، کار وکړي او د ازادۍ احساس وکړي په هغه فضا کې؟
هېواد ته اوس خلک اعلامیو د طالبانو رسنیز برنامه هغه ته نه ګوري، پروګرامو ته، خلک عمل ته ګوري. مثلا عمل کې کوم چې طالبان وایي ماغه شي نه اجرا کوي عمل موږ دغه شی وینو چې طالبانو د خلکو نه آزادی اخیستې ځوانان نه آزادی اخیستې حتی موږ تاسو ټول په دې باندې خبرې چې په لایک او په کمنټ او یا په فیسبوک متن باندې خلک د کور راوباسي توهینایي اوایي خلکو ټلیفونونه شخصي ټلیفونونه چې هغه د شخصي حریم په جنګ کې راځي او حتی په ډېرو ممالک کې د هغې چې کول د حکومت دخوانه د محکمې حکم ته ضرورت لري دوی د خلکو ټلیفونونه چې کوي وایږه د چا سره یې مسج کوي یا موسیقي اورېدلې یا په خپل فیسبوک کې څه شي لیکلي نو په دې رقم د باور فضا منځته نه راځي او که چېرې دوی غواړي چې د افغانستان خلک دغه احساس وکړي چې دا حکومت د دوی ده ښه خبرې همدغه ده چې باید دوی یو بنیادي تغییر په خپلو افکارو خپلو باورو کې راولي دا حکومتولي ډېره پراخه سینه غواړي یوازې په دې رقم چې اوس طالبان روان د حکومتولي او حکومتداري نشي کېدلی نه د ننني عصر د منطقې هېوادونه نه نړیوال سیاستونه او نه هم د افغانستان خلک دغسې حکومت زغملو توان لري او د دې حکومت انجام ماته ډېر خراب معلومېږي.
مننه حکمت صاحب که د خبرونې په نور په دې پاتې برخه کې په دې وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو دغه هیلې چې دوی لري هغه پوره شي او هغه ستونزې چې اوس دوی ورسره مخ دي هغه حل شي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې د ځوانانو هغه ستونزې چې یو څه یې موږ هغه په نظرونو کې هم ولوستې دغه ستونزې حل شي؟
که خو طالبان دی باید خپل کرنه د خپل اعلامیو په اساس که جوړی که یعنی هغه اعلامیه چې ورکړي د هغوی خلاف د کار ونه کړه. یو خانه مثال کابل پوهنتون استادان ته چې وطن یې پریښی دی هغوی ته وایي چې تاسو راشئ ستاسو زمینه برابره ده پوهنتون کې بېرته خپل درس ته ادامه ورکوئ خو د هغه نه په غیر مستقیم ډول یعنی ښکاره ډول نه پټه ډول یو شمېر استادان د کابل پوهنتون نه چې د هغوی فکر د طالبانو فکري ذهنیت سره جوړ نه راځي هغوی له پوهنتونه منفکری هم داسې د اف عمومي پاکله مثال اف عمومي ټولو خلکو ته وایي چې اف مستقیم مکمل اف عمومي توګه روانه ده خو بیا هم د پردې تر شا د دوی شخصي توګه ورځي د خلکو کورو ته ورځي د خپل هغه شخصي دښمنۍ پالي. مثال اوس د ډېرې خبرې شاید رسنیز نه کېږي یعنې په ټولنیزو رسنیو کې نه شوي خو په وامې حوزې کې په وامې حوزه د کابل ښار کې یو سرتېری چې تقریبا د 15 میاشتې په کور ناست څه ناست وته خو بیا هم طالبان کور ته ورغلي دي هغه یې تلاشي کړی دوه شپې بندي کړی ده وروسته دوه شپو شکنجه کړی بې خوشې کړی او همداسې هم د محصلینو ته او استادانو ته د پخواني کس حکومت کارکوونکو ته ټولو ته یعنی منظور دا ده چې تاسو باید وایي طالبان نه غوښتنه ده او طالبان ته وایو چې تاسو خپل کړنې د خپل د اعلامیو په اساس کوي تاسو که دغه کړنې ستاسو د اعلامیو نه څخه فرق ولري بیا هغه ډار چې تاسو خلکو ته د اعلامیو لارې ورکوئ هغه ډار خلکو ته نه رسیږي یعنی خلک د هغه ډار نه شي کولی چې بهر نه هېواد ته راشي کار وکړه او هغه امید خلکو ته د خلکو په ذهنیت کې نه ایجادیږي چې یعنی د تحصیل په اړه د کار په اړه د ښه عاید په اړه د ښه سیاسي کړنو په اړه موږ ته هغه ذهنیت پیدا شي ځکه چې دغه د بازي دوګانه یعنی دوه ګونې بازي دوی سره کوي اعلامیه کې یو شی ویل کېږي او کړنو کې هغه سره فرق لري یو ده او بل طالبان مجبور دي دا که موږ وغواړو ونه غواړو طالبان مجبور دي چې د افغان د خپل د دولت د ماشین ګرځولو لپاره د افغان کزونو څخه استفاده وکړي. یو ډېره مسله چې تر اوسه ډېر ور باندې نه ده تایید کړی دا ده چې د ښځو ونډه بیخي صفر ده د اوسنۍ حکومت کې د ښځو ونډه بیخي صفر ده د ښځو ورنه ورکول په حکومت کې دا یو حق ده چې دا باید طالبان افغان ښځو ته ورکړل شي. اوس په پخوانی حکومت کې د حکومت نیمایي نه و د حکومت دریمه برخه د خزو کارمندانو تشکیلوله چې په دغه باندې هر کورنۍ چې د خزو د کارکونکو په عاید ولاړې وي هغه دی اوس لاس یعنی لاس یو ګټ کړی اوس هغه عاید اوس ورته پاتې نه ده. طالبانو ته په کار ده چې فقط ښځه او نر انسان وګوري، د انسان په توګه، د انسان په سترګه ورته وګوري، د انسان په سترګه هغه ته د وظیفې فرصت برابر کړي تر څو هغه د ظرفیتو څخه ګټه پورته شي. موږ ډېر ځوانان لرو، هم ښځینه هم نارینه برخو کې، چې د ډېری مسؤلیتونو څخه په ډېر لوړو مسؤلیتونو څخه ښه مثبت راوتلی شي. خو د دغه ډار چې د طالبانو له راتګ سره په ټولنې کې خپور ده، دغه ډار سره هغه خلک خپل وړتیاوې او خپل هغه یعنی جرأت نه شي کولای چې خپل وړتیاوې وښودل شي. طالبان رښتیا غواړي چې د دوی حکومت پایښت پاتې کړي او دوی حکومت مخته لاړ شي، دوی مجبور دي چې هغه اساسي حقوق د انساني ته دوی باید تمکین وکړي او افغان میرمنو ته، افغان ځوانانو ته دوی ونډه ورکړي، تر څو هم حکومت هم شمول شي، د بهرنیانو خبرو په اساس هم حکومت هم شمول شي، او هم د افغانانو هغه بشري او انساني حقوقو ته درناوی وشي او هغوی کوته حقوق ورکول شي. یعنی ټول خپل ځان په حکومت کې وویني، د حکومت لپاره کار وکړي او ملت لپاره کار وکړي. دا وخت کې چې طالبان خو دوی ته ډاډ ورکول شي او ډاډ هم رښتینی ډاډ ورکول شي.
ډېره مننه دا چې بحث را ټول کو د خبرونې لملمنو به د خبرونې په پای کې وغواړو چې په لنډه توګه دارته وایي چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزې حل شي. اغلی حلیمه عزیزی لتاسی اورو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزو ته رسیدګي وشي او دغه مشکلات چې دوی ورسره مخ دي دا حل شي.
د اقتصادي کمزورتیا یا د اقتصاد ضعیفوالې له امله خپلې دندې مې له لاسه ورکړې دي. دندې مې له لاسه ورکړې، یو شمېر پوهنتونونه پرېښې دي، زده کړې پرېښې دي. کاري فرصتونه باید برابر شي، همداراز ځوانانو ته د دوی د ژوند په خوندیتوب دا هم ورکول شي، ځکه ډېری شمېر ځوانان په ډېرو عادي مسلو باندې زده کړې لورې نیول کېږي، حتی بیا یې د مړیو ژوندي پاته هم نه لګېږي. او همداراز د دوی د استعدادونو نه ګټه واخیستل شي، دوی ته فرصتونه په هره برخه کې برابر شي، تر څو دوی وکولی شي خپل استعدادونه او خپل ځان په خپل استعداد نه کار واخلي او خپل ځان پرې وځای کې وویني.
ستانک زیسب لتاسی هم دا پوښتنه کوو چې د کار او د زده کړو ترڅنګ هغه مدني ازادۍ څومره مهمې دي او چې هغه ته هم باید پام وشي. مثال یو څوک یو خبره کوي، یو نظر شریکوي، هغه باید په ډاډه زړه ووایي او ویره ورسره نه وي.
په دولتي منابع چې کله ویشي اولین معیار دغه نه وي چې دوی سره د امارات کې مشتي، دا نه عدالت ده، دا نه حق ده. او دغه کار به دوی په وړاندې د خلکو نفرت نور هم زیاتوي او د دوی کوم مسلکي ځایونه چې دي هغه به غیر مسلکي کسان وي چې دوی به خپله د طالبانو غړي به د طالبانو جنګیالي به د جرمی فساد یو برخه ګرځي او د فسادي فساد د فساد په هرنګ کې بغړیږي. دوه خبره د مدني ازادۍ په وکړه په دې اثر کې چې ټکنالوژي د فیسبوک دی، سوشل میډیا فعال ده، رسنۍ دي، کچېرې طالبان د افغانستان د نن خلکو ته دغه فرصت او دغه زمینه مساعده نه کړي چې خپل نظر په آزاد توګه او په اطمینان سره بیان کړي، دغه 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 میدان به هر کسان ته چې یا افغانان نه دي یا د افغانستان نه بهر دي هغه ته مساعده شي، چې یعنی دا میدان به ورته خالي شي، د افغانستان فکري سنګر به همغه کسانو نیسي، بیا به هغه هغسي تحلیل نه کوي چې د افغانستان د وحدیت د افغانستان د جامعه او د فرهنګ او د روال سره مطابق نه وي. دغه د دنه چې خپل همغه کسان چې افغانستان کې خپل نظرونه بیان کړي، انتقادونه وایي، خپل طرح او خپل نظرونه شریکي طالبان سره بهتر دی دنه چې د افغانستان ریبان دی کسان دغه نظرونه ورسره شریکي، نو دا هم افغانستان لپاره هم د طالبان لپاره ډېر خراب وګرځي.
مننه استاد حمیدی، لتا سه هم پای کې هم دا ورو چې څه کول پکار دی د وس لپاره چې د ځوانانو د غستون زی حل شي.
ګوره موږ د اقتصادي پرمختګ او د ټولنیز پرمختګ د پر ډیر او د لار مشکل ورو ده شک نه وتلی خبره ده د چهره ډول حکومت راځي د ستونزې په ځای بي خو هغه خپل د دې پرمختګ د لپاره چار چوکاټ جوړول پکار دی. اسې چیز موږ ویلو حکومت سي پاول ټول چې په تیر شل کالو کې جوړونه د هله درلوده چې یو د ورځې د خپل ورتیا لمخې یو ځای تر سي ګمبل ځکه هغه په اساسي قانون وسته او پاره کې لیکلي چې د افغانستان ټول وګړي مساوي دي، هیڅ څوک په هیڅ چا هیڅ ډول برتري نه لري، هیڅ څوک له هیڅ چا هیڅ ډول کمی نه لري. مګر موږ موږ ټول ویني چې د افغانستان ټول وګړي مساوي نه دي. که تاسو طالب یاست او په طالب کې بیا د حقانی او د منصور او د ملا عمر او د ملا یاسر او د دوه کورنۍ غړي یاستي تاسو به تب وزارتونه هم درکول کېږي، تاسو ته به نور شیان هم درکول کېږي، خو که دغه لیست تاسو به حتی ډېره عادي وظیفه نه شي اخیستلی. نو تر ټولو تر مخه باید همدغه اساسي قانون بېرته توشي شي او دا ومنل شي چې اساسي قانون هغه څه چې پخوا یې وګړو ته حقونه ورکړي وو دغه حقونه بېرته په رسمیت وپېژندل شي، بیا په واک او په قدرت کې د شراکت او د هیواد کې د شته منابعو څخه د ګټه اخیستنې او هغوی د لاسرسي لپاره لارې چارې تعریف شي او دې ته د ټولو کسانو لاسرسی مساوي ډول تضمین شي. په دې سره موږ پرمختګ هم کولی شو، په دې سره خلک هم د هیواد چې بهر تللی بېرته راتللی شي، په دې سره زموږ د هیواد ښځې او نر هم ټول ځانونه مساوي احساس کولی شي، په دې سره د پرمختګ دپاره هر سړی کوشش هم کولی شي. که دغه کار ونه کړي تاسو به لسو شلو زرو کسانو ته وظیفه ورکړي خو نور په دولت کې نه شي راټولولی. تاسو به څو کسان د خپل دولت غړي وټاکئ خو نور خلک د خپل هیواد او د خپلې ټولنې غړي نه شي ټاکلی. هغوی به ستاسو په دښمنۍ کې درېږي، تاسو وغواړئ ونه غواړئ، هغوی به تاسو وي. تاسو باید د خلکو اساسي حقوق تضمین کړئ دولت په حیث. که تاسو دا نه تضمین وي تاسو دیکتاتور خلک یاست، تاسو په خلکو باندې د خپل نظر تحلیل کوئ او دا خلک ستاسو دښمنۍ ته راپورته کوي او بالاخره به ستاسو په سکوت او ستاسو په لمزه تک باندې خبره ختمېږي. نو زما په نظر تر ټولو مهم خبره همدا د اساسي قانون ته بیا تضمین او بېرته له سره پلي کېدل دي او د جمهوري نظام او د انتخاباتو بیا ژوندي کېدل دي.
ډیر زیاته مننه استاد حمیدی د خبرونې د پای شیبې دي. ل خپل ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی نصیر ستانکزی، خاغلی علیمی حزیزی او خاغلی طارق حکمت څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. ل تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بل خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو، زوی چې زانو نتره قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو، مسافرو مهاجرو عاشق فالوطن تا اے مسافر و مهاجر راشق فالوطن